مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه درته وایم. زه بشیر ګواخم او تاسو ته مشال ریډیو د نه ست خبرونو په اخري غړی کې هرکلی وایم. قربو مهمان تاسو به بیلابیل رپورټونه وړاندې کړو. په دې غړی کې مختلف رپورټونه دي، خبري سات تاسو به مختلفو موضوعاتو خبرو. خو لومړی راځي چې احمدالله ته وښکو او د دې خبرونه وکړو. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د بنو په جانیخیلو کې د څلورو تنکیو ځوانانو د وژنې پر ضد نن په څلورمه ورځ هم پرلت روان دی. پاکستان حکومت په ځینې ضلعو کې تعلیمي ادارې د اپریل تر یولسمې بند ساتلو اعلان کړی او افغان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د سولې لپاره یو نوی پلان وړاندې کړی دی. د خبرونو تفصیل. د بنو په جانیخیلو کې د څلورو تنکیو ځوانانو د وژنې پر ضد نن په څلورم ورځ هم احتجاجي پرلت دوام لري. دغه مړي چې په جانیخیلو کې د فوزي کلا مخې ته ایښودی شوي پرلتوال وایي تر هغې به یې خخ نه کړي تر څو چې ورته واکمن د ټولو ترهګرو پر ضد یو شان عملیاتو کېدو، د دې پیښې عدالتي تحقیقات کولو او د هدفي وژنو د مخنیوي ډاډ نه وي ورکړی. د سیمې خلکو او پولیسو په وینا دغه ځوانان درې اونۍ وړاندې له جانیخیلو لادرکه شوي ول چې د مارچ پر یوویشتمه یې په یاده سیمه کې په مرمیو ویشتلي مړي موندل شول. د بنو پولیسو ویاند آصف حسن د مارچ پر 22مه مشال ویډیو ته ویلي وو چې د نامعلومه کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې او پلټنې روانې دي. د پاکستان حکومت د کرونا وایرس خورېدو مخه نیولو لپاره په ځینې مخصوصو ضلعو کې تعلیمي ادارې د اپریل تر 11 نیټې پورې د بند ساتلو اعلان کړی دی. نن په اسلام آباد کې د نېشنل کمانډ اپریشن سینټر یا ان سی او سی غونډې وروسته د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود رسنیو ته وویل د اسلام آباد په شمول د خیبر پختونخوا هغه لس او د پنجاب نه ضلع چې تر 28 مارچ پورې پکې تعلیمي ادارې بندې وي هغه به اوس تر اپریل تر 11 پورې بندې وي. بلخوا د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر د مارچ په 23مه رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې حکومت باید روانې میاشتې تر پایې 10,00,000 خوراکه واکسین ترلاسه کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی امریکایي چارواکو طالبانو ته وړاندیز کړی چې د سولې د لوزنامې د لاسلیک کېدو نه وروسته باید په شپږو میاشتو یا کال دننه ولسمشریز انتخابات وشي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا پرون ازادي رادیو سره په خبرو کې دا پلان رد کړی او وایي چې د افغانستان تیرو انتخاباتو تجربو ته په پام سره به طالبان هیڅکله په داسې یوه بهیر کې برخه وانخلي. خو یو لوړ پوړي افغان چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د مشال ویډیو افغان څانګې ته د مارچ پر 23مه وویل ولسمشر غنی به د خپل تجویز نور جزئیات د اپریل په میاشت کې په ترکیه کې د سولې په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې ښکاره کړي. د افغانستان دفاع وزارت په شمالي ولایتونو کې د عملیاتو دوران 50 وسلوال طالبان د وژنې او شپږیش نور د جوبل کولو ادعا کوي. د وزارت مطبوعاتي دفتر نن په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې ځواکونو یې د فاریاب په قیصار او خواجه سبسپوس ولسوالیو کې د طالبانو غونډۍ په نخه کړي چې 34 ووژل او 14 نور یې ټپیان کړل. دې ترڅنګ د بلخ په چاربولک، دولت آباد او بلخ ولسوالیو کې هم د دوی د عملیاتو پر مهال 14 طالبان وژل شوي او 12 نور جوبل دي. بلخ او فاریاب کې د عملیاتو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په نیمروز کې د کمال خان بند رسمن پرانیست. د پرانیست مراسمو کې افغان ولسمشر د کابینې غړو، د ملي شورا استازو او خلکو ګډون کړی و. د اوبو د تنظیم د ادارې ویان نظام الدین خپلواک وایي کمال خان بند د 9 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د نوموړي په خبره دغه بند به 1,40,000 هکټره کرنیزه ځمکه خړوبوي او 2.5 میلیونه متر مکب اوبه به پکې ذخیره کولی شي. د اوبو د تنظیم ادارې د معلوماتو پر بنسټ د دې بند جوړېدو سره په زرګونو خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده. او اخري خبر، ناټو ویلي دی چې د روسیې بریدونه د یورو اټلانټیک سیمې د امنیت لپاره یو ګواښ دی. د ناټو وزیرانو د مارچ پر 23مه په برسلز کې د خبرو نه وروسته په یو بیان کې ویلي چې زورور او ټولواکه قوتونه او غیر دولتي فعالین د انټرنیټ او سایبر خطرو او ټکنالوژۍ په ناوړه توګه کارولو سره په قانون ولاړ نړیوال نظام ته یوه ننګونه ده. له دې یوه ورځ وړاندې د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونیو بلینکن ویلي وو چې د مغربي نړۍ د بې ثباته کولو لپاره د چین فوزی اوروج او د روسیې بریدونه داسې خطرونه دي چې د ناټو اتحاد ته اړتیا لري. دا د بلینکن برسلز ته لومړی سفر دی چرته چې هغه د اړیکو بیا جوړولو لپاره د اروپایي ټولنې د مشرانو سره ملاقاتونه کوي. نوموړي هوډ څرګند کړی چې امریکا تر هر څه وړاندې د ناټو ائتلاف د هیوادونو سره خپل همکاري ټینګول او دغه ائتلاف بیا ژوندی کول غواړي. د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته احمد الله وړاندې کړل. هیله ده چې د مشال ریډیو خبرونې تاسې ټولې په مشال ریډیو ډاٹ کام او همدارس د مشال ریډیو په ایپ باندې هم واوري. د مشال ریډیو په خبرونو کې بلابل رپورټونه موږ تاسو ته وړاندې کوو. د لومبی سر کې لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واردل په جاني خلو کې کوم مظاهره ده دغه پاړه باندې به خپل همکار څخه پوښتنه کوو. څلور ورځې مخکې په جاني خلو کې د څلورو هغه زلمیانو مړي ومدل شول چې تختول شوي وو. د دغه ورځې رئیس جاني خلو بنو کې د پوځي کلا مخې ته خلکو د مړي د احتجاج په توګه ایښې دي. دوی ځینې غوښتنې هم لري. زموږ همکار عمر وزیر را سره دی، هغه به پوښتنه وکړو. عمر، سړی مشی او که په دې اړه اورېدونکو ته ووایي چې دا مظاهره اوس هم روانه ده، احتجاج اوس هم روان دی کنه؟
بالکل بشیر، څنګه چې تاسو وویل دغه مظاهره یا احتجاجي پرلت چې د اتوار د ورځې نه تل شوی لا هم دوام لري او دا په جاني خیلو کې روان دی، د فوزي کلا مخې ته. نن چې کوم دی د پرلتوالو چې کوم غوښتنې وي، هغه خو مین غوښتنې دا دي چې دغلته دی د هر ډول وسله والو خلاف چې کوم دی ګام پورته شي او هغې مخنیوی دی وشي. د دې سره سره عدالتي پلاټنې هم دوی غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې د پرون نه چې کوم دی مذاکرات هم روان دي، خو لا هم اوس لږه شېبه وړاندې چې مونږ د پرلت د مشرانو سره خبرې وشوې، نو دوی وایي چې دغه مذاکرات وخت په وخت انتظامی چارواکي، دغه رنګ امنیتي سرتیرو چې کوم اعلی چارواکي دي، نور چې کوم د صوبایي حکومت کوم افیشل دي، هغه وخت په وخت ورځي، خو لا هم مذاکرات سرته نه دي رسېدلي، پای ته نه دي رسېدلي، یا په دې کې کامیابي نه ده ترلاسه شوې. پرلت لا هم دوام لري او دوی دا ویلي وو نن ورځ دوی ډډلاین وو چې نن ماښام پورې دغه مذاکرات کامیاب نه شي، نو بیا به دغه مړی چې کم دی د احتجاج سره د مړو دوی ببنو ته راځي، بیا پېښور او بیا اسلام آباد ته. نو اوس لږه شېبه چې مونږ وړاندې خبرې وشوې، دغه پریکړه یا نه دی شوې چې د نن نه پس دوی سبا کم پلان لري، دوی بنو ته راځي که پېښور ته ځي که نیر چې کم دی هغه اسلام آباد ته ځي. خو د عوامي نسل ګوند صوبایي چې کوم مشر دی امل ولی خان، هغه هم اوس هلته رسېدلی دی. نور سیاسي ګوندونو مشران هلته تللی دي نن او دغه رنګ هغې خپلې ویناوې کړې دي. مختلف قبایلي مشران هم وخت په وخت ځي او راځي، دغلته خپلې ویناګانې کوي. یعنی خیل کام چې کوم دی قبیله هغه ناسته ده او پرلته یې لا هم دوام ورکړی دی.
عمر، د دې کسانو د کم چې وژل شوي دي، د دې په اړه کله ګور اوریدونکو ته ووایي او بیا د دې خلکو غوښتنې څه څه دي؟
بالکل، دا به لږ کو ته وایي. په دې باندې کسان مونږه راپورونه ورته وړاندې کړي دي. په جاني خیل کې، جاني خیل د بنو په سویلي اړخ 15 کیلومتره اف داسې ترونی سات تر 15 کیلومتره پورې دغه سیمه پرته ده، د بنو خار نه په سویلي اړخ باندې. په جاني خیل کې دغه ماشومان چې زلمیان دي، د دې عمرونه د یو 15 کالو دی، دوه چې کم دی هغه د 15 کالو نه وو او یو د 18 کالو نه وو. یعنی ټول نومره ماشومان دي، زلمیان دي، دغه 7 ورځې وړاندې له درکه شوي ول. دا معلومه نه وه چې چاله درکه کړې دي او ولې وژلې دي. خو 7 ورځې پس په جاني خیلو کې د دوی د ځایي خلکو په وینا او د دې کورنۍ په وینا، په یوه کنده کې د دوی لاشونه ترلاسه شوي دي چې هلته سپوره موندلې دي. یعنی سپو هغه د خاورو نه راایستلې دي او هغې جسدونه هم خراب شوي دي. نو هغې نه پس بیا دا پرلت پیل شو او دغه پرلتوالو اوس مین غوښتنه هم دغه ده چې د دې د جوډیشل انکوایري وشي، دا دې معلومه شي، د دې وژونکو معلومات وشي او د هغې نه پس بیا دوی سره انصاف وشي. لا هم بشیر، دا به هم اوریدونکو ته وایو چې دغه چې کم په احتجاجي پرلت روان دی، دا سره د څلور زلمیانو د مړو روان دی، هغه لا هم په پرلت کې دوی نیخې دي یا خاورو ته نه دي سپارلي. او دوی دا وایي چې دا احتجاج څومره هم غځولی شي، هغې پوغ بندوبست کړی دی، هغه یې بند کړی دي، دا به تر هغې خاورو ته نه سپاري تر څو چې د دوی غوښتنې پوره شوې نه دي. او غوښتنې به یو ځل بیا هم وایم چې عدالتي پلاټنې غواړي او په سیمه کې د هر ډول وسله والو دوی وایي چې هغې دې مخه ونیول شي که هغه ګوډ دي او کابېډ دي. نو په دې باندې خبرې روانې دي چې لا هم دغه مذاکرات پایته نه دي رسېدلي.
صحیح شو. ډېره زیات تمنا اوریدونکو ته سوار دل او بل دی جاني خیلو چې کوم مظاهره روانه ده، کوم پرلت روان دي، درنه روان ده، په دې کې پرون او نن چې دی ورته حکومتي چارواکي ورغلي دي او دوی سره مذاکرات خبرې کړي دي، خو تر اوسه پورې نه دي مطمئنه چې دغه پرلت ختم کی. ځایي پولیس ویل دي چې دوی اف آی آر درج کړی دی، پلټنې روانې کړي دي تر څو معلومه کړي چې دغه کسان چا اولې وژلې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان په چمن کې د لیوی ځواکونو مخې ته شوي چاودنه کې د دریو کسانو تر وژل کېدو او دیارلسو تر زخمي کېدو وروسته څلور ټپیان چې سرسري ژوبل وو کورونو ته لیږل شوي دي. پاتې هغوی په کوټه کې تر درملنې لاندې دي. تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري منلې ده. ایوب ترین پی رپورټ لري.
د پښتون پل ته چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې تیر ماښام هغه مهال یو زورور چاودنه وسوه کله چې د پولیسو یو موټر پر تاج سړک باندې د لیویز لاین څخه مخ پر تېرېدو. په چاودنه کې شپاړس کسان ټپیان شول. څوک چې سمدلاسه د چمن و ځایي روغتون ته ورسول شول چیر چې د یو ماشوم په ګډون درې زخمیان خپل ژوند له لاسه ورکړي او څلور نور معمولي زخمیان د لومړنۍ درملنې وروسته ډاکټرانو د روغتون څخه بیرته خپلو کورو ته ستانه کړي دي او ټپیانې د نور علاج لپاره و کوټ ته راوړي دي. په دې ترڅ کې د کل عبدالله ډیپټي کمشنر طارق جاوید مینګل و مشالیډو ته وویل چې چاودنه د لیویز لاین و مخ ته سوې ده او د لمړنۍ پلټونو څخه داسې بریښي لکه چې په موټر سایکل کې د پټ کړل سوي ریموټ کنټرول بم له امله دغه چاودنه سوې وي. د کل عبدالله ډیپټي کمشنر طارق جاوید مینګل وایي چې د درویشتم مارچ د ورځې په اړه دوی ته دړکا یا تریټس وو خو پر دې برسېره دوی د درویشتم مارچ د ورځې په مناسبت سره ټول پروګرامونه ترسره کړل ځکه چې په صادق لوبغالی کې تر ټولو لویه دستوره جوړه سوې وه په کوم کې چې په ګڼ شمېر کې شاریانو ګډون وکړي. د یوې پوښتنې په جواب کې ډیپټي کمشنر کل عبدالله زیاته کړه چې د چاودنې برسېره به د همیش په ډول نن هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي پوله خلاصه وي او د دواړو ګاونډي هیوادو ترمنځ به د خلکو د تګ راتګ تر څنګ هر ډول دواړو خیز تجارت هم روان وي. پر چاودنه باندې خپله د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو سخته خواشیني څرګنده کړې ده. د یادونې وړ ده چې چاودنه په داسې وخت کې وسوه کله چې پرون د هیواد د نورو برخو په ډول په سرحدي ښار چمن کې هم د دروشتم مارش یعنی د پاکستان د ورځې په اړه غونډې او دستورې جوړې شوې وې.
له دو میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همداوس موږ یو. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ایپ باندې هم چې تاسو د خپل موبایل کې لرئ اوریدلی شئ. د پاکستان حکومت نن د مارچ په 14 د کورونا د څار مرکزی ادارې NCOC غونډې وروسته یو خبری غونډې ته د حکومت چارواکو وویل چې د ټولو صوبو د تعلیم د صحت وزیرانو هم پکې ګډون کړی و او کورونا صورتحال نه دوی خبر کړو. د هغې وروسته دا فیصله وشوه چې د اسلام آباد په شمول د پنجاب او خیبر پختونخوا په ځینو ضلعو کې د کورونا د زیاتو کیسونو د راتګ د وجې به بندیزونه اعلانوي او اکثریت تعلیمی ادارې او همداراز دینی مدرسې به بندي. دوی وایي چې دا کار د دې لپاره کوي چې د کورونا وایرس نور خپور نشي. پاره د شبری جان رپورټ اور.
دا تعلیم وفاقی وزیر شفقت محمود دا مارچ په 14 اسلام آباد کې دا کرونا د سر مرکزی ادارې چې NCOC غونډه ورستو یو خبری کانفرنس پر مهال وویل چې اسلام آباد په شمول د پنجاب او د خیبر پختونخوا مخصوصو ضلعو کې د کرونا د زیاتو کیسونو له وجې د نورو بندیزونو علاوه ټولې تعلیمي ادارې دینی مدرسې او پوهنتونونه دا اپریل تر 14 بند وی.
سلیکٹڈ علاقوں میں جہاں پہ بیماری کی شدت زیادہ تھی
یہ فیصلہ مخصوص اسی مو کی چرتا چے دناروغے شدت زیاد وو دا پریکلم وکڑا چے 14 اپریل پورے با دا غسی مو کی ٹول تعلیمی ادارے نور ہم تر یولسم اپریل بند وی او دا بیا د صوبو آزاد کشمیر او گلگت بلتستان خپل واک دی چې نور کم ضلعو کو یا سیمو کې بیماری زیاتیږي نو هلته د سکولونه وتړل شي. وړاندې پنجاب کې نه ضلع وی یو پکې بیا سیوا شو. دغه شان خیبر پختونخوا کې وړاندې موږ صرف پېښور وو خو بیا پکې اته ضلع نور هم شامل شوې او دا بندیز به تر یولسم اپریل
بندیز جو ہے یہ 11 اپریل تک رہے گی.
نوموړی وایي چې سخت کال بعد د نهم لسم او یولسم دولسم د بورډ امتحانونه په خپل وخت یعنی مئی جون او جولای په میاشت کې اخیستل کیږي.
بل خو ته خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو اتحادیې د حکومت دا ګام رد کړی دی او وایي چې پرزت به پېښور کې غټ احتجاج کوي او باید حکومت ته خپل پریکړه واپس واخلي.
د هوپ یا هب آف پرایویټ ایجوکیشن په نوم باندې د شخصي سکولونو اتحادیې مشر عقیل رزاق مشال لیڑو تا پدے باب لوائی
دا فیصلہ بالکل مونگ مسترد کو اور زمون 24 تاریخ تا دا ٹول دا صوبے ٹرم تنظیموں نے دی دائی بھائی وہ میٹنگ اور ان شاء اللہ مونگ کوشش کو چپ پشاور کے دا صوبے سمر سکول نے ٹول و سرا ٹیچرز پیرنٹس اسٹوڈینٹس یو غٹ پروٹیسٹ اور دھرنا کو اور تقریباً جی ٹی روڈ مکمل مک بلاک کو پسند کے ریشو زیادہ تھا ائی اعلان ہونا کو بلوچستان کے ہونے شو پا کشمیر کے ہونے شو پا گلگت کے ہونے شو نہ صرف پنجاب اور کے پی کم علاقے جنہوں دیکھے ہو شو دا زیادہ دے مونگ مخکم تیر کال دیر زیاد سفر شو دیر زیاد مالی برہان دے مالی پریشانیاں نہیں دی کنو تا کداش ایکسٹینشن دی سر بس کنو مکمل ختم شی نزا حکومت نہ خواس کو مچ دا فیصلہ دے واپس واری مونگ سر دیکینی مذاکراتی کی مونگ وسرا کوآپریشن کو دا تعلیم دشمنی فیصلی دی
دا تعلیم وفاقی وزیر شفقت محمود پدے اڑول چی دوی پدے خبر پوہ دی خواہ صحت دیر مہم دے
ہمیں مکمل ادراک ہے اس چیز کا
پدے مونگ خپو ہیو چې سکولونه بندېدو سره د ماشومانو له تعلیم ډېر زیان کیږي خو د ماشومانو صحت زموږ لومړیتوب دی او په دې اړه موږ د خطر نشو اغېستی. دا خیبر پختونخوا د تعلیم صوبای وزیر شهرام خان ترکه د دغه غونډې وروسته یو خبر پاڼه کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې پېښور مردان نوخار چارسدا کوهاټ سوابه ملکن او درن علاوه بنو پکې هم نوې شامل کړې شوې دي او دغه کې به تر یولسم اپریل ټول تعلیمي ادارې بند وي. دا کرونا د سار د مرکزی ادارې این سی او سی تیر خپل غونډه کې پریکړه کړې وه چې ټول ملک به د خالی اتوار مکمل بازارونه او مارکیټونه بند وي. ټول سینماګانې پارکونه زیارتونه هوټلې او شادي حالونه کې به دننه په ناستې او په ګڼې ګوڼې جوړولو بندیز وي. پاکستان کې د کرونا په اړه ورکوونکي حکومتي شمیرو تر مخه د مارچ 24 نیټې پورې ټول پاکستان کې د شپږو لکو او 9000 نه سیوا کسان اغېزمن شوي چې پکې 3000 نه سیوا کیسونه یوازې په تیر یو شواروس کې مثبت راغلی دی. دغه شان د مړو شمیر هم د 10000 او 900 نه اوړېدلی دی او 15 لکه 80000 نه زیات روغ شوي هم دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو د شبیر جان رپورټ واورېدم. دې سره تړلی یو بل رپورټ درته دراوړو، لکه څنګه چې تاسو واورېدل چې په مختلفو ځایونو کې په تعلیمي ادارو باندې بندیز لګول شوی بند شوی دی د دې وجنه چې د کورونا وایرس مخنیوی وشي. په سواد کې هم داسې دي خو ځینې کالجونه لا هم سره د دې چې بندیزونه دي بیا هم خلاص دي چې دا اندېښنې راپارول دي چې له وجې به کورونا وایرس لا زیات شي. په اړه نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سواد ضلع د ټولنه لوی د جنکو کالج سیدوشر پرنسپل ډاکټر نرګسارا وایي چې حکومت سکولونه بند کړي خو د سواد 14 کالجونه چې پکې شپږ د جنکو دي خلاص دي. سیدو شریف کالج کې 2000 نه زیاتې جنکې زده کړې کوي او دوی کالج کې اوس 9 جنکو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی.
زمونږ په کالج کې د ماشومانو مونږ ټمپریچر ریګولر چیک کوو او لکه رینډملی د 2000 خو په یو ځای نه شي کېدی. په دې کې د زمونږ کرونا والا کوم ټیسټینګ ډاکټران دي ڈبلیو ایچ او سید شریف والا، هغه ته ما فون وکړ، هغه رالو سیمپل واغستل 30 سټوډنټس، په هغه کې تقریبا 7 کسان چې دین هغه کنفرم پازیټیو کرونا کیسز راغلي.
په سواد کې تر 12 نه زیات شخصي کالجونه هم خلاص دي. په دغه کې یو شخصي کالج کې د 12 جمعه زده کوونکي چې خپل او د کالج نوم نه خودل غواړي وایي چې کالج کې تر 2500 څخه زیات جنکې دي، ولې د کورونا ټیسټ ورکول نه غواړي.
چې زمونږ کالج کې کله هم لکه ټیسټ والا راشي نو چې واړه خبر شي چې ټیسټ دی، نو زیات تر واړه چې دی هغه برچت ته وخیجي پټ شي. یو فارم مونږ راکې هغه فیل کو او چې وایي تاسو ته به کور کې چاته کورونا دی یا داسې ګولۍ استعمالوئ چې فلو دا پارا دا دے دا پارا نو کچھا سوک یوز کئی ہم حل نوائی او کسوک چا تا پا چوٹیانی کیا کرونا شوی یا تا آغا سیمٹم سی دا یری نا حل نوائی چی مونتا با واس ٹیسٹ کئی چوٹیانی خو خیر نہ دی پکار خو پکار ہم دی زکر چی پا کالج کے خو اس سوک احتیاط نہ کئی اول ٹیچرز او بیا سٹوڈنٹس اس سوک احتیاط نہ کئی
دا سوات چلی مشر ڈپٹی کمشنر جنید خان وائی چی دوی دا کرونا مخنیوی احتیاطی ہدایتو مکمل عمل کولو حسی کبی دا کالجنو پاڑا با دا صوبائی حکومت سرا رابطہ کبی
دے کے خو فائنزم لگی دلی دی او ایون دیر زینو کے دا ہفتہ ہی طور کے متاسو کتلی چی منگا سخت ایکشن آرستے ہو ور سرا سکولز چی کم آغشوی دی پاگ باندے منگا ایکشن آرستے ہو چونکہ ہائر ایجوکیشن دا کم کیس دے ندا با منگا اس پراپرلی پروینشل گورنمنٹ تم ریپورٹ کو کاز سوات ڈسٹرکٹ کے الحمدللہ دا سیکنڈ ویو ډیر خلار
د ضلع سوات محکمه سیات تر مخه دا وخت ټول ضلع کې د 500 زور نزیات خلکو د کرونا ټیسټ اغستای شوی چې په کې 4500 تنانو کې د کرونا وایرس تصدیق شوی جوړ شوی 4000 تنان دي 4500 ناروغ دي او د تیر کال نه اوسه پورې د کرونا نه 1400 تنان مړه شوی دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی ته کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرې احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورل شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او د کورونا وایرس په اړه مو واوریدل چې څنګه ته ځان ساتل شي دا لږ مخکې تاسو دا هم اوریدل چې په پاکستان کې کورونا وایرس یو ځل بیا زیات شوی دی او تعلیمي ادارې د دې وجې نه بندې شوې تاسو ته یو بل رپورټ د ویکسینو په اړه به دروارو په پاکستان کې د درملنو یا دوایانو د نظم اداره وایي چې په هیواد کې څلورو کمپنیانو ته په تجارتي بنیادونو د کورونا ویکسینو د درآمد کولو اجازه ورکړې ده د ادارې د چارواکو په خبره دوی ته ګڼ شمېر شخصي کمپنیانو د ویکسینو درآمد کولو لپاره درخواستونه ورکړي وو خو دوی څلورو ته اجازه ورکړې ده دا چې دا ویکسین څنګه دي نرخونه به څنګه وي او په بازار کې به میي کنه به خلک څنګه راخسته شي په دې اړه د مجید بابا رپورټ اورو
د پاکستان ډرګ ریګولیټری اتارټي وایي چې په هغه هیواد کې په تجارتي بنیادونو د کورونا وایرس پر ضد د بیرابیلو کمپنیانو څلورو واکسینو منظوري ورکړې ده او په بازار کې د دغو واکسینو نرخونو وضع کولو لپاره یې سمري وفاقي کابینه تاسولې ده د مارچ په 28 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې ادارې ډایرکټر اختر عباس وویل چې په دغو کې د روسي سپوتنیک چینایي ساينوفارم او کنسینو بایو ترڅنګ د آکسفورد پوهنتون استرازینیکا واکسین شامل دی موږ سره ورته مخه سلور کمپنیانې راغلي دي یوه به د استرازینیکا واکسین راوړي بله به روسي واکسین راوړي بلکې د دې خو څو زره خوراکونه پاکستان ته درآمد شوي هم دي او دوه د چینایي کمپنیانو واکسین دي هغه کمپنیانې به دا واکسین په پاکستان کې په نوو نومونو خرڅوي لکه د بېلګې په توګه سپوتنیک به په پاکستان کې په بل نوم خرڅېږي دا راز د استرازینیکا نوم به هم بدل وي ساينوفارم نوم خو ډېر عام شو او یو بل کنسینو بایو دی د اختر عباس په خبره دوی ته په تجارتي بنیادونو د څلورو نه زیاتو کمپنیانو د کورونا ناروغۍ ضد د واکسینو د رجسټریشن لپاره درخواستونه ورکړي ول خو یو شمېر یې د ناکافي ډیټا یا تفصیل د نشتوالي له کبله رد کړي دي د ډرګ ریګولیټری اتارټي ډایرکټر اختر عباس زیاته کړه چې حکومت ته ممکنه نه ده چې هر کس ته دا واکسین وړیا ورکړي ځکه یې شخصي کاروباري ادارو ته د دې واکسینو د درآمد کولو اجازه ورکړي د پاکستان یو شمېر رسنیو د سرچینو په حواله راپور خپره کړي چې وفاقي کابینې په تجارتي بنیادونو د روسي سپوتنیک د یو خوراک نرخ 8000 سلور سوا او یو کم 500 روپۍ ټاکلې ده او د یوې چې چینایی ساینوفارم ستنی نرخ یې سلور دره 225 روپۍ اخو دی. خو په اسلام آباد کې د پاکستان د صحت د وفاقي وزارت یو چارواکي ساجد حسین د مارچ په 22مه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د نرخونو د منځوري لپاره سمري یا خط حکومت ته استولې دي، خو کابینې په دې اړه رسمي پریکړه نه ده کړې او ممکن ده چې د مارچ په 23مه تعین یا فکسیشن لپارا خط حکومت تاسته ور شوی دی. وفاقی حکومت سره دا اختیار دی، هغوی به دا نرخونه ټاکي. ځینې رسنیو دا خبرونه خپاره کړي دي، خو تر دا مهال په رسمي توګه د نرخونو تعین نه دی شوی، ځکه چې د دې یو جامع طریقې کار وي. ډری په دې اړه غونډه کوي، بیا یو پروسیسنګ کمیټه وي، هغه نرخونه تجویز کوي. نو دا یو پوره عمل وي چې د دوایانو د نرخونو کومه معامله هم کیږي په دې وخت لګي، او چې کله حتمی تعین وشي نو بیا حکومت رسمي حکمنامه یا نوټیفیکیشن جاری کوي. په پاکستان کې یو څو کاروباري ادارو ته په تجارتي بنیادونو د کورونا واکسینو د درآمد کولو اجازه ورکړل شوې ده. په دغو کې په کراچۍ کې میشته علی ګوهر ان کمپنی هغه یو ده چې د روسي سپوتنیک واکسینو درآمد کولو اجازه لري. د مارچ په 22مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د علی ګوهر کمپنۍ د کاروبار د څانګې ډایرکټر عمر مختار وویل چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د روس نه 5000 د سپوتنیک واکسین دوی ترلاسه کړی دي چې د 25000 ناروغانو لپاره کافی دي. خو د عمر مختار په خبره حکومت ته د واکسینو د نرخ د تعین په اړه خپلې اندېښنې رسولې دي. موږ حکومت ته یو خواهش کړی دی چې موږ ته د صحیح نرخ تعین وکړي. د 8400 او 1500 روپو د نرخ خبره په رسنیو کې راغلې ده، خو تر دا مهال موږ ته په رسمي توګه څه نه دي ویل شوي. موږ اوس په دې اړه خپله ستراتیژي جوړوو او حکومت ته به دا وایو چې د نرخونو په اړه د ډرګ ریګولیټري اتارټي کومه تګلاره ده. موږ ته دې د هغه تګلارې مطابق د نرخ تعین وکړي. د پاکستان د ډرګ ریګولیټري اتارټي د تګلارې له مخه هر هغه دوایي چې په کوم نرخ له بهره هیواد ته درآمد شي د ټولو خرچونو پس پرې 20% قیمت زیاتول قانوني تګلاره ده. د ډرګ ریګولیټري اتارټي د ډایرکټر اختر عباس په خبره په تجارتي بنیادونو باندې کورونا واکسین هم د مکمل پروتوکول تر لاندې ولستا ورکول کیږي او په عامو دوکانونو کې به نه ترلاسه کیږي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. که موبایل کې مو انټرنیټ یا سمارټ فون لرئ، سامسنګ یا اپل فون لرئ، نو داغه د لارې هم تاسو د مشال ریډیو اپ ډاونلوډول شئ او زموږ خبرونه په ټوله اوریدل شئ. په فیسبوک باندې هم تاسو د مشال ریډیو پانی تلار شئ، تر ډیر څه شته چې تاسو مصروف ساتي او خبر مو هم وساتي. مثلا د جاني خیلو کوم موضوع چې ده او کوم مظاهره چې ده، په هغه باندې یو موږ یو ویډیو لرو او دا ویډیو د زرو نه زیاتو کسانو چې ده شریکه کړې ده خپلو ملګرو سره. ډېر خلکو به تبصرې هم کړې دي او ډېر خلکو کتلې هم ده. نو تاسو هم کولی شئ که ځان د دغه مظاهرې د حاله خبره وي، د تازه حاله، نو کولی شئ دغه ویډیو وګورئ او ورپسې ملګرو سره هم شریکه کړئ. د هغې تر څنګ د افغانستان کې چې کوم د کمال خان بندر دی، هغه نن افتتاح شو، د هغې پرانستو شو. دا ډېر مهم پروژه ګڼل کېږي په افغانستان کې. د هغې لینک هلته شته دی، د رپورټ تاسو هغه هم کتلی شئ. په ټویټر باندې هم د هر څه شته دی او که انسټاګرام لري نو هلته د دې اړوند د ټولو خبرونو اړوند عکسونه او تصویرونه کتلی شي. د خبرونې نیمه کې یو 5:30 بجې شوې. راځي له احمد الله د خبرونو لنډیز ور.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
بنو په جاني خيلو کې د څلورو تنکيو ځوانانو د وجنې پر ضد نن په څلورم ورځ هم احتجاجي پرلت دوام لري. د غمړي چې په جاني خيلو کې د فوجي کلا مخې ته ایښودل شوی پرلتوال وای تر هغه به نه خښ کوي تر څو چې ورته واکمن د ټولو ترهګرو پر ضد یو شان عملیاتو کېدو، د دې پیښې عدالتي تحقیقات کولو او د هدفي وژنو د مخنیوي ډاډ نوي ورکړي. بلخوا د بنو پولیس وایي د نامعلومه کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې ده. د پاکستان حکومت د کرونا وایرس خپرېدو مخه نیولو لپاره په ځینو مخصوصو ضلعو کې تعلیمي ادارې د اپریل 11 نیټې پورې د بند ساتلو اعلان کړی دی. نن په اسلام آباد کې د نېشنل کمانډ اپریشن سینټر غونډې وروسته د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود رسنیو ته وویل د اسلام آباد په شمول د خیبر پختونخوا هغه لس او د پنجاب نه ضلع چې تر 28 مارچ پورې پکې تعلیمي ادارې بندې وي هغه به اوس د اپریل د 11 نیټې پورې بندې وي. افغان ولسمشر اشرف غنی امریکایي چارواکو او طالبانو ته وړاندیز کړی دی چې د سولې د لوزنامې د لاسلیک کېدو نه وروسته باید په شپږو میاشتو یا کال د ننه ولسمشریز انتخابات وشي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد بیا پرون ازادۍ ریډیو سره په خبرو کې دا پلان رد کړی او وایي چې د افغانستان تیرو انتخاباتو تجربو ته په پام سره به طالبان هیڅکله په داسې یو بهیر کې برخه وانخلي. د افغانستان دفاع وزارت په شمالي ولایتونو بلخ او فاریاب کې د عملیاتو دوران 50 وسلوال طالبان د وژنې او شپږ شنور د جوبل کولو ادعا کوي، خو طالبانو د عملیاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په نیمروز کې د کمال خان بند رسمان پرانیسته. د پرانیستې مراسمو کې افغان ولسمشر د کابینې غړو د ملي شورا استازو او خلکو ګډون کړی و. د اوبو د تنظیم د ادارې ویان نظام الدین خپلواک وایي کمال خان بند 9 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري او ناټو ویلي دی د روسیې بریدونه د یورو اټلانټیک سیمې د امنیت لپاره یو ګواښ دی. د ناټو وزیرانو د مارچ پر 3 په برسلز کې د خبرونو وروسته په یو بیان کې ویلي چې زورور او ټولواک قوتونه او غیر دولتي فعالین د انټرنیټ او سایبر خطرو او ټکنالوژۍ په ناوړه توګه کارولو سره په قانون ولاړ نړیوال نظام ته یو ننګونه ده.
اوریدونکو تاسو د خبرونو لنډیز له احمد الله څخه واوریده. مشال ریډیو ته غوږی. اوس هم د افغانستان په اړه یو رپورت لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې یو نوی پلان یا نوی پروپوزل وړاندې کړی دی او د دې تر مخه د غواړي چې طالبان په حکومت کې ورګډ کړي. د ویل دی چې تیار دی چې وختي انتخاباتو کې او د سولې حکومت تر هغه مخکې را جوړ کړي. نوموړي دا هم ویل دی چې طالبان څه اعتراض لري نو دی کولی شي چې په راتلونکو انتخاباتو کې نه یوازې دی بلکې د ده مرستیالان هم ګډون ونه کړي. طالبانو بیا هم دغه طرحه او وړاندیز رد کړی دی. احمد تکلپی رپورټ لري.
د جمهوری ریاست یو جګپوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې ښکاره شي پرون ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر اشرف غنی به د سولې لپاره خپله طرحه د ترکیې غونډې ته وړاندې کړي. په دې طرحه کې ویل شوي دي چې که طالبان پر اوربان موافقه وکړي نو له موافقې وروسته د شپږو میاشتو په ترڅ کې به له وخته مخکې انتخابات وشي. د جمهوری ریاست سرچینې وویل د هغې طرحې له مخې چې ولسمشر یې د ترکیې غونډې ته وړاندې کوي اوسنی حکومت به چې ښاغلی غنی مشري کوي د سولې د حکومت په توګه کار ته دوام ورکړي. سرچینه زیاتوي چې په افغانستان کې له وخته مخکې انتخابات د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او متحدو ایالتونو تر څارنې لاندې ترسره کیدی شي. سرچینې دا هم ویلي چې طالبان له انتخاباتو مخکې د یوه میکانیزم په اساس کولی شي د سولې په حکومت کې ګډون وکړي، وزارتونه او ریاستونه اداره کړي او جنگیالي به د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې جذب شي. د دې چارواکي په وینا پر دې هم بحث کیدای شي چې د طالبانو استازو ته به په پارلمان او حکومت کې په کومه کچه ونډه ورکول کیږي. د ارګ دا سرچینه همداراز وایي د دې لپاره چې له وخته مخکې انتخاباتو کې د احتمالي درغلیو مخه ونیول شي او د طالبانو شکونه لرې شي ولسمشر غنی او دواړه مرستیالان به په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. سرچینه زیاتوي چې د ولسمشر دا طرحه له امریکایي چارواکو سره شریکه شوې ده څو په دې اړه سلا مشورې وکړي. دا طرحه داسې مهال وړاندې کیږي چې ټاکل شوې ترکیه په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د سولې د خبرو کوربه وي. تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان په استازیتوب به څوک په دې غونډه کې برخه واخلي او دقیقه نیټه یې هم تر اوسه رسمن نه ده اعلان شوې، خو د ارګ د چارواکي وویل چې ښایي دا غونډه د روانې اپریل میاشتې په نیمایي کې جوړه شي. د ترکیې د غونډې یادونه افغان ولسمشر ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په لیک کې هم شوې وه او هدف یې د افغانستان د سولې د بهیر چټکول بلل شوی و. طالبان وایي د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه وروستۍ پریکړه به په قطر کې د دواړو خواوو د مرکچي پلاوو په خبرو کې کیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا څرګندونې پرون ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وکړې. ذبیح الله مجاهد وایي چې د افغانستان تیرو انتخاباتي تجربو ته په پام سره به طالبان هیڅکله په داسې یو بهیر کې برخه ونخلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم سیمې ته د وروستي سفر په ترڅ کې د سولې یوه طرحه وړاندې کړې وه چې د موقت حکومت جوړېدلې یوه برخه وه، خو ولسمشر غني تل ټینګار کړی چې واک به یوازې د انتخاباتو له لارې وسپاري.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اور دن کتا سے مشال ریڈیو تا غوگی پ مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه د اوس روان دي. تاسو اوریدئ شي نن د افغانستان په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند افتتاح شو. ولسمشر محمد اشرف غنی حالت ورغله او د بند افتتاح د بند لډیر مودي رہی سی په دې باندې کار روانو. تقریبا 1945 کال کې د دې کار شروع شو، خو وروسته به جنگونو او سیاسي حالاتو په دې باندې کار ودرو. اوس د دې کار مکمل شوی دی او دا به هم بجلی تولیدی او هم به چې د کرنیز ځمکو ته اوبه ورکړي. ځایي خلک په خوشاله دي، دی وایي چې دښتې به د نیمروز دښتې چې دي هغه تاسو مو اوبه کمی دي، د هغې دپاره به دا ډېره فایده وکړي. صدیق رښتنه یې نور حال درته وایي.
دیش کلن بهرام حقمل د کمال خان بند ته پتا مدي چې د نیمروز ولایت په کینګ ولسوالۍ کې به د 10 جریبه زراعتي ځمکه وبکړي. د اوبو کمښت او سیلابونو بتل داغه لزمکو څخه د غنمو او نورو غلو دانو حاصلات لمنځه وړل.
در گذشته اگر ما کشت می داشتیم سیلابا می آمد.
په تیرو وختونو کې کوم یو فصل هم درلود نو سیلابونه راتلل او زموږ ټول فصل یې لمنځه وړی. مګر اوس د کمال خان بند په بشپړېدو سره به هیڅ ځمکه د حاصله پاته نه سي او کښت به مو وته وکړي.
حاصلات هم رونق پیدا میکنه.
احمد امینی د چاربرجک ولسوالۍ د کورودی کلی اوسیدونکی دی چې د کمال خان بند جنوب ته شاوخوا 4 کیلومتره موقعیت لري. اتویش کلن امینی اوی اجربه کرنیز ځمکه لري. هغه هیله لري چې وچې ځمکه به د کمال خان وب خړو بکړي.
ما به توانینی صادرات
ان شاء الله موږ به وکولای شو چې د چاربرجک ولسوالۍ څخه غنم او نورې میوې بهرنیو هیوادونو ته صادر کړو. موږ منځکې لرو او اوبه لرو او له دې وروسته به له ځمکو څخه په سمه توګه استفاده وکړو. لکه څنګه چې مخکې د آسیا خزانې په نوم یې یادونه سوې وه، موږ کولای سو دا پخوانی خزانې بیرته راژوندی کړو.
په ولسی جرګه کې د نیمروز د خلکو استازی ګل احمد نورزاد وایي د کمال خان بند اغېز د اوبو په مدیریت او د اوبو د کانالونو په بشپړېدو پورې تړاو لري.
بس شنه بند کمال خان بالای زندگی مردم
د کمال خان بند چارو بشپړېدل به د خلکو پر ژوند مثبت اغېز وکړي، ځکه چې د خلکو لپاره د کار زمينه برابروي. په دې شرط چې د کانال سیستم او د اوبو د تنظیم سیستم شتون ولري. حکومت باید دا چاره زر تر زره بشپړ کړي،
د دې راستا روی دست بگیره او کارا را انجام بده.
د کمال خان بند په چاربرجک ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د نیمروز ولایت مرکز زرن شار په جنوب لویدیځه برخه کې د 95 کیلومتره په اندازه فاصله لري. د نیمروز ولایت وسیدونکو وایي تیر کال د عقرب میاشت کې د کمال خان بند ته د اوبو تشلو ته بیلابیل ډول مرغان چې له اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې نه ولیدل سوي راغلي دي. د کمال خان بند کار په 1445 هجري شمسي کال کې پیل شو، خو د داوود خان د حکومت له نسکورېدو او کورنیو جګړو وروسته ودرېد. د څو کلونو ځنډ وروسته په 1491 کال کې د بیا رغونې چارې پیل شوې او دا برخه په درو مرحلو کې بشپړه شوې. د اوبو د تنظیم د ادارې چارواکي وایي کمال خان بند د افغانستان د حکومت لخوا د شاوخوا 200 میلیون ډالر په ارزښت د بهرنیو او داخلي شرکتونو په مرسته جوړ شوی. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د کمال خان د بند د پرانستنې لپاره پوره چمتووالی نیول شوی.
کارخه عملی این بند تکمیل شو.
د دې بند عملی چارې بشپړې شوې دي. دا یو ډیر لوی بند دی چې د 9 میگا واټ برېښنا د تولید ظرفیت لري او 1.9 هکتار مځکه خړوبوي او 2.5 میلیونه متر مکعب اوبه زیرمه کوي.
52 میلیون متر مکعب آب ذخیره میکند.
د کمال خان بند 14 متر لوړوالی لري. د هلمند سیند په اوږدو کې جوړ شوی چې د افغانستان له غرونو سرچینه اخلي. د دې سیند اوبه د همون جهیل ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ جهیل دی. په نیمروز کې د کمال خان بند، په هرات کې د سلما بند او په فرا کې د بخش آباد بند د افغانستان تر ټولو لوی بندونه دي چې د ایران په گاوند کې پراته دي. خو په افغانستان کې د بندونو جوړول د ایراني چارواکو لپاره حساسیت پارونکي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په 1396 هجری لمریز کال کې ویلي و چې هیواد به په افغانستان کې د اوبو د بندونو په جوړولو کې بې تفاوته پاتې نشي. د اوبو ماهر او سیاسي کارپوه قادر کامل وایي چې په افغانستان کې د بندونو په بشپړېدو سره به ایران ته کمی اوبه ورسیږي. په داسې حال کې چې دغه هیواد تازه اوبو ته اړتیا لري. هغه د اوبو د بندونو د رغونې پر چارو د احتمالي تخریب د مخنیوي لپاره د ځواک او پرمختللي تجهیزاتو پر زیاتوالي ټینګار کوي.
پسته هایی که در این بند ایجاد شده اینا چه لحاظ پرسنل و چه لحاظ
په کمال خان بند کې کومې پوستې جوړ شوې د پرسنل، وسلو، تخنیکونو او جنگی تجهیزاتو ته په پام باید دا تجهیزات نور هم څو برابر زیات شي تر څو د بند د تخریب مخه ونیسي. او دا فرصت باید د ګاونډیو لپاره برابر نشي چې د اوبو لګولو پروژه او د کانالونو جوړول تخریب کړي.
که شروعی همسایه باید فرصت مساعد نشه.
د نیمروز ځمکې او دښتې وچې دي. خو د نیمروز ولایت اوسیدونکي د بهرام حقمل په ګډون هیله لري چې د کمال خان بند به دا دښتې او صحراوي اوبه کړي او د کرنې د ودې ترڅنګ به خلکو ته د کار زمینه هم برابره سي.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تیر هفته د پیښور پریس کلب مخې ته بیا د خبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته د مومندو ځینو کورنیو احتجاج وکړ. دوی د خپلو غیب کړل شوو کسانو د موندلو غوښتنه کوله. اوس دوی ګواښ کوي که حکومت یې په غوښتنو همداسې غوږونه کاڼه واچوي او سترګې پې پټې کړي نو دوی به خپلې مظاهرې لا پسې پراخې کړي او په غلنۍ کې چې د مومندو ایجنسۍ یا اوس خو ضلع ده د مومندو د ضلع مرکز دی هغلته به مظاهرې پراخې او ډېرې کړي تر څو په حکومت باندې فشار راولي. د دغه لدرکو کسانو په اړه دانیسا اجمل رپورټ اورو.
په مومند ضلع کې د لادرکه شوو کسانو د کورنیو غړو ویلي که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو د مارچ په 9 بعد غلنې هډکوارټر او لاغرستو په راولپنډی کې د پوست دفتر مخې ته احتجاج کوي. په دې ضلع کې د لادرکه کسانو لپاره د کمیټې یو مشر زاهد ساپي د مارچ په 13 مشال ریډیو ته ویل چې په مومندو کې د تیرو 1100 کلونو راهیسې شاوخوا 1/6 کسان لادرکه دي او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لري.
ډېرې پېرې احتجاجونه وکړل او د حکومتي چارواکو سره زموږ دلته هم خبرې شوې دي. خو د بده مرغه چې کومې وعدې دوی همیشه کړې دي نو هغه وعدې سرته نه دي رسولي. اوسه پورې چې زموږ کوم معلومات دوی داسې وایي چې دلته یو څه خلک شته په جیلونو زندانونو کې چې هغه به موږ در تر زره ښکاره کړو. کوم چې ورک شوي بې درکه شوي خلک د هغوی چې کومه کمیټې هغوی دا فیصله کړې ده چې موږ به د راولپنډۍ جی ایچ کیو کوم د هغې مخې ته به در
زاید ساپی دا هم ویل چې د لادرک کسانو پړی د مارچ په 2 په پېښور کې د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاج وکړ. خو د شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر پرته ورسره د حکومتي ګوند یا حکومتي ادارې یو غړي ونه لیدل نو ځکه یې په راتلونکي کې د نور احتجاجونو پریکړه وکړه. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو سره مو په دې اړه د رابطې هڅه وکړه خو هغې زموږ ټلیفون اوچت نه کړ.
د مومند اوسیدونکو امیر افضل بیا ویل چې په 2015 کال کې ورور عاصم خان روک شوی دی او دغه د موندنې لپاره په پیښور عدالت د بشري حقوقو ادارې او راولپنډي پوځي دفتر کې درخواستونه جمع کړي دي.
او زما ورور چې اوره دی هغه معلوم کړه چې څنګه چې شته ورې دی خو دغه راته وایي چې ورور نشته نو وځي دی نور به مې تاسو زما ورور وایي چې تاسو ما دا هغه ناش راکړي دا مته بوت راکړي دا قبر ما ته وخسته دی وی چې دا فارور چې کوم دی دا طالبانو سره کاټ سره و زما ورور چې کوم دی نو دی دا کې دا کارمن سه بولا ورته وای دا خطه کو دا 50000 روپیه نه په هغه وخت ورکړل چې کنه دی طالبانو خلاف زما ضرور او د طالبانو سره جنگونه کول او بیا دا دې نه بعد چې کله روشل انتیه و درستان ولا هغه ول دې ضرورت نه ورکړل په دې خبرو چې دا دې په حاضر انسان دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی چې په بیړنۍ توګه په داسې قانون سازۍ کار کوي چې لمخې د خلکو لادرکه کول جرم وګڼل شي. د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری د مارچ په 19 په دیړه وویل چې وزیر اعظم د بلوچستان د لادرکه کسانو خپلوانو سره تر لیدو وروسته خپل ځانګړي سیکرټري ته امر کړی چې د دې کورنۍ او د لادرکه غړو په اړه ورته په سمدستي توګه کره معلومات ورکړي. د خبر پختونخوا ایډوکیټ جنرل شمایل بټ بیا د لادرکه کسانو په اړه مشال ریډیو ته ویل له استخباراتي ادارو سره چې کوم کسان دي د غینومونه عدالت ته ورکړل شوي خو هغه کسان چې د لادرکه کېدو وجوهات یې نور دي نو په اړه حکومت هم هیڅ معلومات نه لري.
کوم تن چې لادرکه شي او معلومات یې نه وي نو خپلوان یې په اړه په عدالت کې درخواست وکړي چې دغه تن امنیتي ادارو نیولی دی نو هایکورټ دا درخواست صوبایي او وفاقي حکومتونو او امنیتي ادارو ته واستوي چې آیا دا تن تاسو سره شته او کنه. بیا استخباراتي ادارې په خپل ریکارډ کې د ورک تن معلومات وګوري نو که هغوی سره وي خو عدالت ته یې وړاندې کړي او که نه وي نو بیا خو حکومت په دې کې هیڅ نشي کولی. خو هغه کسان چې کورنۍ یې وایي ورک دی او استخباراتي ادارې موږ ته لیکلي راکړي چې هغوی سره هم نشته نو دغه کسان یا خو د افغانستان جهاد پر مهال هغه هیواد ته تللي یا چا تښتولي او یا د جرایم پیشه کارونو په وجه موجود نه دي نو د دوی په اړه خو حکومت هیڅ نشي ویلي.
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره له 2011 کال راهیسې یو کمیشن جوړ شوی دی. د کمیشن د روان کال د جنوري میاشتې په ریپورت کې ویلي چې تر دې وخته د 6940 لادرکه شوو کسانو مقدمې وړاندې کړل شوي چې پکې 4820 هواري کړل شوي دي.
د مشال ریډیو د پان شنبه یادو زیارت اورزی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایونیمه بجا
د مشال ترنا لاندې
په دونیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړی
په سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه پروګرامونه چې تاسو په اړه واوریدل تاسو کولای شئ چې د سبا له مشال ریډیو څخه واوري. اوس یو بل ریپورت ته ورزو او دا ریپورت د پیرنټ ټیچر کونسلز په اړه دی، یعنی د استادانو او د میندو پلرونو شورا. دا شورا د خبر پښتونخوا د حکومت د چارواکو په وینا به په دې کې مرسته کوي چې ماشومان څنګه زده کړې کوي او که په سکولونو کې کم کمی زیاتې وي نو هغه به استادانو سره په ګوته کوي او همدارز استادان به د زده کوونکو په اړه د هغوی مور پلار سره خبرې کوي. په اړه یې د هارون باچا رپورټ اورو.
یونیسف ویلی د تیر کال دسمبر تر دې دمه د دې شوراګانو 2190 غړي چې 1140 مېرمنې هم پکې شاملې دي یې تربیه کړي چې د سکولونو په خطو غچلولو په برخه کې خپلې ذمہواریاں وپیژني. د ممندو د یکه غون تحصیل د خټکی شریف کلی د سرکاري های سکول د شورا یو غړي ارشد خان مومند چې زوی یې په دې سکول کې سبق وایي د مارچ پر 23 یې مشال ریډیو ته وویل د دوی د سیمې د ټولو شوراګانو چیرمینانو او سیکټریانو ته ټریننګ ورکړل شوی دی. د ده په خبره په سکولونو کې د مرمت او بیا ودانۍ چارې د مخکې پرتله خیر وانی دي خو زیاتوي چې په استاد باندې اوس کار ډیر شوی دی.
کل کې چې کوم کمی مسلې دي هغه باندې د پیرنټس او د استادانو رپمنس کې کوارډینیشن دی. پیرنټ ټیچر کونسل سیستم لاغی ملی اکاؤنٹ جوڑی گئی تو پیسے رہی تو اسکول کی سر مرمتی یا نور سے ترقی کرنا یا پاگی بندی کونسل پر مشورہ منی کرنا کی اگر ایک ہزار سسٹم میں نہیں استعمال رہے گی
پروگرام په شمالی وزیرستان کې هم پلی شوی. د تخیل تحصیل د منظرخیل کلی د مډل سکول یو استاد نسیم محمود چې د شورا غړی دی وایي دوی توانېدلی چې د خپل سکول چار دیواری جوړ کړي او هم پکې د سخلو د اوبو بندوبست وکړي.
اوس خو مونږ ته ډایرکټ پیسې ملاو شي نه بس پرسنټیج نشتا خپل سامان راوړه مطلب کار پوس لوکل مصران وی لبر وی هغه وګړي کنه سیمټ بجری دا چې کوم نه میرانشا میرلی نه راوړي.
موږ هڅه وکړه چې د یونیسف د پروژې په اړه د دې ادارې له کوم چارواکي هم معلومات ترلاسه کړو خو په پاکستان کې د 23 مارچ د چوټۍ له وجې په دغسې کولو و نه توانېدو. البته په شمالي وزیرستان کې د تعلیم محکمې او چارواکي فدا وزیر پر همیاد نیټه مشال ریډیو ته وویل د دې ضلع په ټولو سکولونو کې د استادانو او میندو پلرونو شوراګانې جوړې دي چې ورسره د په خبره د ماشومانو د تعلیم حالت تر پخوا ښه شوی دی. نوموړي وړاندیز وکړل چې د تربیې دا پروګرام د شورا د ټولو غړو په تیر د خزینه غو لپاره باید هم وي چې دوی وکول شي یو زیات شمیر جنکې سکولونو ته جلب کړي.
زموږ سره تقریبا 864 ادارې جنکو په سکول کې هم او د لکانو په سکول کې هم د پیرنټ ټیچر کونسل ته جوړ شوی دی. طریقې کار هم دا دی چې ممبر داخلي د کلی یو مشر بدر سره یو ریټایر استاد بدر سره او د علاقې عالم بدر سره په ډېر کم کلی کې مونږ ته تعلیم یافته ځوانان ملاويږي او دې وجه نه هغه کردار د پی ټی سی والا هغه به ضروري لکم یې په نسبت د کوم د زمونږ د ایم ایل پی ټی سی دا ټریننګ کا ملاو دي صرف سیکرټری ته او چیرمن ته ملاو دي. نو مونږ دا وایو چې دا ټریننګ د 8 ممبر سره ملاو شي. زنانه اکثر بیا خاص کر قبایلی زنانه هغه ټریننګ وشي نو پی ٹی سی کونسل به نور مضبوط شي او دوی به په خپل کلی کې کومې جناکي چې سکولونو ته نه ځي پورته به ورځي خبرې به ورسره کوي چې بچی راشه سکول کې داخله والا نو دا یې کټه دي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې او چارواکي نثار خان هم د استادانو او میندو پلرونو شوراګانو له کارونو خوښتې وایي چې دوی د دې جوګه شوي چې په کم لاګت او لږ وخت کې په سکولونو کې نوې کوټې تشنابونه او یا هم چار دیوارۍ جوړې کړي.
46.7 روپیا مونږ په ٹی ٹی سی مت کې په ډسټرکټ خیبر کې ورته دا په مختلف مدونو کې دا ایڈیشنل روم په شکل کې دا بونډیوال په شکل کې دا ګروپ لیفټینګ په شکل کې واټر سپلای په شکل کې ریزنګ دا بونډیوال ریپیر کې د کې اته ممبران وی یو پکې د سکول هډ ماستر پرنسپل دا پکې سیکریټری او دا پیرنټس نه یو منتخب کیږي هغه راځي نو دا غي چیرمن یا چیرپرسن وی انټرویو په دې باندې 20-22 لک روپې دا یو کمرې جوړو دوه وخت د پیټیسی په ترو باندې دا په 8 لک روپې باندې موږ سمره جوړو او سره مخه ته پرندم راځي 6 or 7 months کې چې کوم دا کمپیوټر شي.
د ایکسپریس ټریبیون رسپانه په خبر کې د یونیسف په حواله ویل شوی چې په ټریننګونو کې شوراګانو ته اهداف مقرر کړي چې په ټاکلي وخت کې ورته د رسیدو په صورت کې بعد هغوی د سکولونو د پرمختیایي چارو لپاره اضافي پیسې ورکول کیږي. لیکن د یونیسف په حواله زیاتوي چې په جنوبي وزیرستان کې له تیارو چتونو او دیوالونو 11 سکولونه جوړ کړي چې دا وخت پکې 1540 ماشومان چې 208 جنکۍ دي زده کړې کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدونکو د خیبر ضلع د صحت محکمې چارواکو ویلي چې هلته په میداني او لرو پرتو سیمو کې د صحت ټولو لویو اوړو مرکزونو سروې مکمل کړي دا او غیر فعال مرکزونه به زر آباد کړي. نو دوی په نه دغه زینو ته به سهولتونه هم برابر کړي او کوم ځین کې د ډاکټرانو نشوالی هغه به هم پوره کوي. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر ضلع ډیسټریکټ هیلث افیسر طارق حیات مشال ریډیو ته وایي چې دوی په ټوله ضلع کې د صحت بنیادی مرکزونو د فعال کولو سروې مکمل کړي او ډیر زر به پکې خلکو ته سهولتونه ورکړل شي.
مونږ سره دا ټایم په خیبر کې تقریبا 63 هیلث فیسیلیټیز دي کم کې چې لوی هسپتالونه بی ایچ یو واړه هسپتالونه شامل دي سی ډیز او کمیونټي هیلث سنټرز هغه کې تقریبا مونږ سره دا ټایم اوس په موقع باندې 53 فنکشنل دي. فنکشنل کې مختلف قسم سرویز شوې چې کوم کې دور دراز علاقو کې مونږ سره کم هیلث فیسلټیز پرتی دي. اې کې سره سټاف کم یې سره سټرکچر مسلې او سره دوایانو ایشوز وو. هغه باندې پراپر مونږ یو سروي وکړه او ان شاء الله ډېر زر چې کوم دی هلته کې سټاف هم مونږ سره روان دی. د ای ای پی انډر ریکروټمنټ د ډاکټرانو هم شوی دی او ډېر زر به هلته کې د سټاف او د فنکشنلټی مسایل حل کړو. په بعضې هیلث فیسلټیز باندې کار هم شروع دی. هغه بلډنګز کمپلیټ کې دو والے دي نو ان شاء الله ډېر زر به هغه هم کولاو شي.
د خبر ضلع د باډي یو تن شاهد پرده وای چې دغه د صحت بنیادی مرکزونه د تیرې بدمنې په وخت غیر فعال شوي وو، خو اوس په سیمه کې امن بحال شوی او په کار ده دا ټول بیرته فعال کړل شي.
حد پیر ډسپنسری او سی ایچ سی او بیا بی ایچ یو سنټر جوړ شوی دی. حقیقت خبره دارو چې سہولتونه پکې تقریبا د نشت برابر دي، ځکه چې بس یو څو مخصوص قسم دوایان پکې چې کوم ریزون ور شیا ور کی د ډیلیوري سیستم کې نشته، ځکه چې په عموماً په ډیرو کې ایل ایچ وی نه وي، نه د اوبو سیستم وي، نه د رڼا سیستم وي. او چې کوم بیا لږ ډیر داسې د غرونو طرف لکه مې ډسپنسری ریسیور ډسپنسری وي، نو هلته خو عموماً چاک چپ کې ډیوټي دو، هغه خو سره مطلب عموماً ویر سیم نه بهر حال لږ ډیر کور پکې کیږي، خو په غټه سطح باندې دا ډسپنسری او دا سی سی او دا بیچو د عوامو ته د هیلث هغه سہولیات ورکولو کې ناکامي ری.
د خیبر یو فعال عارف اپریده وای چې د سہولتونو د نشتوالي لامل د صحت دی مرکزونو ته څوک علاج لپاره نه ورځي.
او هغه تر تیرا پورې چې کومه لره علاقه ده هغه تک کې هم د سنټرې جوړې کړې شوې د پخوانه دا ودانې وي. بدقسمتي دا ده چې د دینه خلکو ته هغه فائدې نه دي ملو شوې د کوم مقصد لپاره ته دا جوړې کړې شوې. نو په باړه کې خو زموږ د تحصیل هډ کوارټر ډوګرا هسپتال دا صورتحال دی چې د تیرې درې میاشتو نه د ایکس رې مشین خراب دی، په هغې باندې لا تر اوسه کار نه شوی او خلک شکایت لري.
د خیبر ضلع په دې درې شپېته وړو او لویو صحت مرکزونو کې په لنډ کوتل کې تر اوسه یوازې یو روغتون یعنی لنډ کوتل هډ کوارټر روغتون ته د کیټګری اے حیثیت ورکړل شوی او ودانی د جرمني په مالی مرسته تیاره شوی او په جمرود او باډه کې یو یو سیول روغتون فعال دی چې هغه ته کیټګری بی درجه ورکړل شوی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زموږ نننې خبرونه پام دی زه پات رسیدي. تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم واوري. مخکې تر دې چې مخخذ سره کو راځي چې د احمد الله څخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا واورو. د بنو په جاني خيلو کې د څلورو تنکيو ځوانانو د وجنې پر ضد نن په څلورم ورځ هم احتجاجي پرلت دوام لري. د غمړي چې په جاني خيلو کې د فوزي کلام مخې ته ایښودې شوی پرلتوال وای تر هغه به نه خکوي تر څو چې ورته واکمن د ټولو ترهګرو پر ضد یو شان عملیاتو کېدو، د دې پیښې عدالتي تحقیقات کولو او د هدفي وجنو د مخنیوي ډاډ نوي ورکړي. بلخو د بنو پولیس وای د نامعلومه کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې ده. د پاکستان حکومت د کرونا وایرس خریدو مخنیولو لپاره په ځینو مخصوصو ضلعو کې تعلیمي ادارې د اپریل 11 نیټې پورې د بند ساتلو اعلان کړی دی. نن په اسلام آباد کې د نېشنل کمانډ اپریشن سنټر غونډې وروسته د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود رسنیو ته وویل د اسلام آباد په شمول د خیبر پختونخوا هغه لس او د پنجاب نه ضلع چې تر 28 مارچ پورې پکې تعلیمي ادارې بند وي هغه به اوس د اپریل د 11 نیټې پورې بند وي. افغان ولسمشر اشرف غنی امریکایي چارواکو او طالبانو ته وړاندیز کړی دی چې د سولې د لوزنامې د لاسلیک کېدو نه وروسته باید په شپږو میاشتو یا کال د نن ولسمشریز انتخابات وشي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد بیا پرون ازادۍ ریډیو سره په خبرو کې دا پلان رد کړی او وایي چې د افغانستان تیرو انتخاباتو تجربو ته په پام سره به طالبان هیڅکله په داسې یو بهیر کې برخه وانخلي. د افغانستان دفاع وزارت په شمالي ولایتونو بلخ او فاریاب کې د عملیاتو دوران 50 وسلوال طالبان د وژنې او شپږ شنور د چوبل کولو ادعا کوي، خو طالبانو د عملیاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په نیمروز کې د کمال خان بند رسمان پرانیسته. د پرانیسته مراسمو کې افغان ولسمشر د کابینې غړو د ملي شورا استادو او خلکو ګډون کړی و. د اوبو د تنظیم د اداري ویان نظام الدین خپلواک وایي کمال خان بند 9 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري او ناټو ویلي دي د روسیې بریدونه د یورو اټلانټیک سیمې د امنیت لپاره یو ګواښ دی. د ناټو وزیرانو د مارچ پر 3 په برسلز کې په یو بیان کې ویلي چې زورور او ټولواکه قوتونه او غیر دولتي فعالین د انټرنیټ او سایبر خطرو او ټکنالوژي په ناوړه
بشپړه توګه کارولو سره په قانون ولاړ نړیوال نظام ته یو ننګونه ده.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز درته احمد الله وړاندې کوم. د سره د مشال ریډیو نه نه خبرونه په ترسیږي تر سبا مو زو بچی غواخ. په خدای سپارم، خوشاله او آباد اوسئ.